السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال کلیچداروغلو مخکې دی دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال کلیچداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ کلیچداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي رایګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیونو ډالرو یوه بله بسته نن رسیدلې ده دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیونو ډالرو یوه بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیونو ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي له ازادي راډیو خبرونه اورې د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې ډیر لستنه وجل شوې د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشیا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وجل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهارې دوام کړی و د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزارنی یوه بله پیښه ثبت شوې ده په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ترکیه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاصه شوې ده او دمګړی د رایو شمیرل روان دي د اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان اړوند مسؤلو باندې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دی په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شي
د پولیو یا د ګزارن د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه سره غږېدلې و
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورت هم درته خبرو
نیګرار خو بار سیو خپل کور حساب کا د سګنو ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه مودل خلک راځي جنا بار نن سره نن افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل نیګرار ته راځي بیا کامې شریعت ته راځي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیې د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیې د ولسمشري ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه یې خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی دیرشو ته رسیدل، یعنی دیرش فیصد رای شمیرل شوی دی. په څه باندې دیرش فیصد شمیرل شو رایو کې د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان 53% رای خپلې کړې دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا څه باندې 40% رای ګټلې دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څه باندې 15% رایې خپلې کړې او محرم اینجا بیا 0.5% رایې ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپله فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رایګیري د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه او خبرونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لکه صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوي دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولي دي څه باندې 3.5 میلیونو ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو له ډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوان په تیرو 4 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نه و مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسۍ او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړي چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازدیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورټ هم تاسو ته خبر کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام اورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاریو چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر از کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي و چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. تر څنګ دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد دې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته
هخوا. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي، د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا د یوه همشموله حکومت جوړول دي چې طالبانی کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو تا غوږی است. تمه ده چې سبا په درویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسؤولین وایي چې په دغه دور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا وروسته تر هغه چې په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه څخه کړې ده.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او پریدون کې ناروغي د پچټکی سره او افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چیرې چې دا ناروغي وسم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی لار د پولیو واکسین ده، او کچيري مونږ په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ده چې د پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو له میندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کوم کمپاینونه پلان شوي دي، د دې کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي تر څو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیښه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیښې ثبتې شي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان شویو کمپاینونو کې ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی تر څو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې معافیت لوړ واوسي. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي تر څو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومان د ګزرن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبري واورېدي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګاټیالۍ دي وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار یې پر اوږو دی.
روقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. روقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. روقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشت کې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له روقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیرې نکړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا 2 کال وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کې وایي خاوند آشپز وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو. چې لا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شیریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شیریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال پار فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سروړي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شیریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شیریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شیریخ جوړولو مسؤول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتي هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو بهر سیو چې خپل کور حساب کا داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مطلب خلک راځي. جنا بهر هم سلانیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو، تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل، نو د خوږیانو ولسوالۍ هغه نوم هم د خلکو نه د یاد ووتو. اوس موږ پخوانی نوم بیرته راتازه کړو. په خوږیانو ولسوالۍ کې اوس د همغه سپینغر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله او پالودا، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوږیانو د شیریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. د دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرانیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زړه دې پیغام بلاره د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه نو مات خبر کوم د ننګرهار ولایت خوی ولسوالینا ستون زم دا چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل یې موږ ته او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زم وګدي او ګویا د ما ساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د ازادي راډیو دولارې خیره بنسټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اوروزګان د ولایت د گیزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولیر زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیاته لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسېدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع ګل خپلواکم د هرات میاړې کنی وده ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمه کاره پاته شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي، او دا شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دغه کار وکړي. دیرش اله پنځه دیرش کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ شوی دی، دغه باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ شي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. ورزو لنډ خبرونه ته. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدارو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو یوه بله بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محو شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دامه طالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم بانجو ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپل څلور کلن ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق پیښې ډېرې شوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کېدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کېږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوي فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګلزمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خراب شو. ګلزمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله میرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی.
پنځه لس کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی، او بعد د کور چې پر کور وم ټوله زندګي م برابره وه. پلار چې پر خپل کور او خپل بچیانو باندې اجم وي، خامخا مشکلات شته. دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې پلار سم کور ته کاروبار موږ ته څوک راکوي نه، موږ څوک اعتبار نه کوي. چاته وایي چې زه کاروباري سړی کار کوم، مایا مجې سمجې سجوان چندان څوک اعتبار نه کوي.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو، او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یو ځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ما است.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار مېرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي، او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه، موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي، کافه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت سدی په مخدره موادو باندې روغ دي سي د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلات سره مخ دي او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کې په لاس کې ولري نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي غلا او تمخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه له دې کچيري شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایم ته پرې نه کړي نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي په لومړی وختو کې د کور د سامانونو خرڅول غلاوې کول او داسې نور ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سخته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرې والی د شغل او وظیفې له لاسه ورکول په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي له بلې خوا کومه چې د جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي کوم وخت چې د دې درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي نو جرمونه هم نه کوي ولی هغه کسان هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري هغه که درملنه یوه هم سي هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري هغه بیا هم جرمونه کوي ولی د اعتیاد مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري شغل او وظیفه ولري نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه وظیفه او شغل نه لري د جرایمو کچه پکې کمه وي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي اخیر می کورنۍ دې ته اړ سو چې ما په زنجیرونو وتړی او په کوټه کې می بندې کړی خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم د نشو له امله می غلاوي هم کړی او پولیسو هم بندې کړیم دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ غاښونه یې زمونږ هغه کړ هډوکې یې زمونږ پوچ کړ هډوکې یې زمونږ خراب کړل مواد به مې واخیست کور کې خو مې د بچیانو دپاره نه وهله او بس هماته کله به پله لاندې ناست وم کله به تپه کې ناست وم په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې چې اخیستل وړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پارکم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې دغه ته ورځې بس اوسپنه او بله چارم نه درلودله پایی خکی وی دوست پنو دو فابریکی ویم دقا مو اخیستالا بس راوام کلوی و لخرتم کلا تا کلو پا شل روپوی بانی بعد اقیم بیا زن تا پودر پیو اخیستالا دو رضی عبوده کم پم دقا وست پنا باندی وند و نمازی تیبوتنا بیا می زمان را پسیرا غل زمانه دی دما و که بیا خوش شکرم شل پینزی وشکالمون پا کور که چه اینه ده چکله سبایی با پودر را سرنه و بس چه بم پریخ و دلمی دوری بم پریخ و مغیا وقت دوری بم ده مخام پا کور که خوله لباس خلاص نو دنه ده چه خبرو نه ده ساخان نخبرو نه ده کور نخبرو ده خماره علات بچه راغ چه تا با ده کتلیم نه طول می زورولی دیم ده ولو مور هم ده غم مور کلو بایم چی بیادیر خراب بکرم بچانو با می روونی ولم زامنو می کو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم دوایي به یې راته راوړله دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بیخي مې وضع خراب و کله به مې سر په دیواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ څه خبره نه یوه ورځې واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی زامن مې راغلی زما د پکو نه زنجیر خلاص کړه جیکشه پلاره ښه وه دا وای بیرون به چکر و کمیس چې راباندې وخه په واوره کې څمله ولمه واوره راباندې واچوله ما کولې وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامن مې راته چې زه پلاره ښه کېږي هېڅ خبره نشته ر بس مغزه یې دمونږ خراب کړه ځان یې دمونږ خراب کړه اعتماد یې دمونږ خراب کړه پیسې دمونږ خراب کړه ژوند یې دمونږ خراب کړه د اولادو ژوند دمونږ سره د بچیانو ژوند دمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وده تلی یم د دوی د واسکټونه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تلی یم مواد مې پرې اخیستي زما همزول هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وای ول ډېر هغه به ومه اوس
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې اتیا د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنا ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کوي او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغي نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره مواد ته
ایا په هدا لاست
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي مزخه کړه سي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کړي کولو ته مجبوروي اصل کې ست صدا ورسته بچ په خشي دا په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم سلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم
کاکا پوڑی غواڑی ها؟
ہو پوڑی غواڑی ما جری راکا چی دیر خو مارای ما
پیسی دی روڑی دی؟
نا پیسی خو نلار ما
سنگه نلاری؟
زما دی دیولادون پسر قسم وی که پیسی لرم
نو زخوی کارخانه نلارم چی مفتی روین درکم
مفتی ما راکا و پا پوری راکا
ووز میم زر افغانه پورا وڑی تو نور پورم غواڑی؟
نو چه پیسی نلارم سوکم
نو زه سوکم زه خویم لبل سخه پا پیسو را نیسم
خیر دی نن یوا پوری پا پور راکا سبا دی اغا نور پورم در کوم
نکیگی بس دی نور پور نشم در کولای
خیر دی دیر مجبوره ما
مجبوریت خوستا خپل دی زمای پیسه زم مجبوریت لرم تو زما مجبوریت تا گوری
تو زم مجبوریت لری تو خو عملی نی
زم عملیم
تو بیاد چیشی عملیه
زما بیا خیزی دیری خوشیگی
تو با خدایا یا خونشه ای مواد خرسوی بل دا گنام کوی
تو از دیگو نا خبر پریک ده راش سودا بسر وکو
سنگ سودا؟
زو پوڑی در کم او پور بم در رو بخم خود تو زما سات را تیر که
تو با خدایا نه نه دا کار نکوم دوی گنامی نشم کولای
دا کار نشی کولای زو لادشا زم پوڑی نشم در کولای
ز خیر دی تو یوا وادر را سر وکا چا تا با نوائی دا سینوی چی طول ملیان را بندی خبر کی
نه ولا کهی چا تم وویم
خستم دا خودی را داریگم خلق را خبر نشی سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راستی حاجی صاحب کورتا چای به وڅخی
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کورتا بیای
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده
ټول ورځ دې ځوانان په کور ووزی او نه ووزی ته وای څه پیښه شوې ده موږ چای ته نه یو راغلی
نو څنګه راغلی یاس
ټول کوڅه دې وشرم وله ته شرم نه لري
دا تاسو څه وای ما څه بد کړی دي
نور لاسکه ته چې وای موږ سترګې نه لرو تو خوی شرم نلری استال لاس موګم شرمیګو
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي
دا تور نه ده ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ لښل راکان راځي
نو هغه خو میلمانه دي میلمانه به دې چا کار نه ورځي
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لري
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې خزې پوښوي
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي
بس دې په سترګو مرانه نوځه یواز زو حاجی اشرف نیو که غواړی چې شل نفر شهیدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبور یم
بس بس نور خبرې ما کوه
بس له دې ځایه به کډه باروي
بس هم دانن به کډه باره
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا هم ته خدا نشایی مواد زمونگ لواتا نورکی همی زاد تباشو او همی زاد لارا
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
چنار آخست یورده راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یورده جولا قده کلی دی چنار آخست یورده چنار آخست یورده خاڑتا شو نئی دی چھالا